په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربان یم. په دغه یو ساعت کې به د افغانستان اړوند بیلابیل راپورونه ووري چې د سر موضوع مو د افغانستان د مشرانو جرګې د هغو څرګندونو په اړه دي چې په دغه یو وخت کې د موقتی حکومت جوړېدو اوازې په کلکه رد کړې. دا به هم ووري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل دوه پخواني شارولان احضار کړي دي. تفصیل وروسته راځي. د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په کویت کې نن محکمې اووه تنه په اعدام محکوم کړل. هنګري د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ سرحد وتړه او د روسیې ولسمشر وایي دا ناممکنه ده چې داعش ته د سوریې له حکومت سره له همکارۍ پرته ماتې ورکړي. دا او نور خبرونه هم سته، خو لومړی به له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د هیواد نامتو ژورنالیست جانقال کوزی نن په حق ورسید. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د کابل دوه مخکنی شروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امانی د سړون لپاره دغه سرنوالی ته ورغوښتې دي. او د هلمند مسلین وایي چې د کجکي ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې او یوه ماموریت د وسلوال طالبانو لاسته ورغلی دي. د خبرونو تفصیل. د هیواد نامتو ژورنالیست جانقال کوزی نن په حق ورسید. جانقال کوزی له تیرو څخه باندې ډیر لوکس کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې څو کاله د هیواد په ملي راډیو ټلویزیون کې د فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی.
د فرخوندی له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ. د فرخوندی د قتل پړه د سې شمې د ورځې د علني محاکمې جریان په ژوندۍ بڼه د تلویزیون لارې خپور شو او دا ځکه چې دا مسله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده.
جنقال کوزی په 1416 کال کې د ننګرهار ولایت په روداد ولسوالۍ کې وزېږید. لومړنیو او لوړو زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ شو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک کې تر پایه پاتې شو. الکوزی په 1418 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پایه په همدې راډیو کې په کار بوختو. لنه نږدې یو میاشت مخکې جنقال الکوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله په پراګ کې په یو روغتون کې بستر شو او نن د وژې په څلورشته مې د اوتریش په ورختون کې ساور کړه. روح دې شاد وي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی شروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د سیړون لپاره دغه ادارې ته ورغشتل سوي دي. د لوی سرنوالي ویان به سي راز زینن په کابل کې خبر اعلان تول چې د کابل شروالي دغه دوه پخوانی چارواکي د زینو اسناد لمخه استجواب سوي دي. دوی وایي شاغلي نواندیش سرنوالي ته حاضر سوي او هله وشو دي چې شاغلي امان هم ورسي.
بعضی مواردی که در وقت تصدی آقای نواندیش
دیوی هغه ځین مواردی چې د شاغل نواندیش او روح الامان په وخت کې رمستسی وو د دې اجازه کوي چې دوی د دې ادارې پراس کې وو او د هغوی څخه باید استجواب وسی. د حمید کرزی نړیوال هوایی میدان امنیتی چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوغه دوه پخوانی چارواکو د ممنول خروج یو مکتوب دوی ته ورسېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې شاغل نواندیش په تیرو کلونو کې چې کله د کابل شاروالو د اداري فساد په تور تورنسی وو، خو هغه تل دا ډول تورونه رد کړي وو. او د هلمند مسلین وای چې د کجکی ولسوالۍ دوه امنیتی پوستې او د پولیسو یو ماموریت د وسلوال طالبانو لاسته ورغلی دی. د دغه ولسوالۍ د ټولنیز شورای وغړي د نن شول په شرط ازادي راډیو تول چې تیر شپه طالبانو د سختو ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ د بازار پسیمه کې دوه امنیتی پوستې او یو ماموریت د پولیسو له کنټرول ووت. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شی بر وړاندې کوي.
ایران په منځني ختیځ کې روان کړکېچ ته هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده او ویل دي چې کله بندیزونه ترې لري شي په دې اړه به یو غونډه هم راوغوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته خبره نن په پکن کې خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ په جولای کې موافقه وشوه چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي او په ځواب کې به یې نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی وویل چې چین له ایران سره د اټومي تړون د تطبیق لپاره پر خپلو شمنو ولاړ دی. چین د ایران د تیلو ستر پیرودونکی هیواد دی. په کووید کې به محکمه وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیا او پویو جماعت کې د ځان وژن کې بریټ په پلان مجرم پیژندل شوی دی. د کووید دولتي اژانس وایي چې جنایي محکمه هم درس اته تنه مشکوک کسان له 2 تر 15 کلونو زندانی کړی دی. محکمه 14 تنه هم بری کړی دی. هنګری د سربیا لورته د کډوالو پر مخ سرحد تړلې دی. له دغې لارې سوریایان، افغانان او د نورې نړۍ پناه غوښتون کې اوړي او لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي. دغه سرحد نن وروسته تر هغه وتړل شو چې چارواکو راپور ورکړ چې 9300 تنه په تیرو څو ورځو کې هنګری ته اوښتي دي او دا تر بل هر وخت ډیر کسان دي. د هنګری سربیا سم ویکتور اوربان د هنګری دوهم تلویزیونی چینل ته تیر ورځو ویل
په
هنګری کې د ثبت کولو ځانګړي دفتر یا د کډوالو د ویش ځانګړي مرکزونه نشته. د هنګری پولیس وایي چې نه سوریایان او افغانان هغه وخت نن ونیول شول چې هڅه یې کوله له نویو اصولو سرغړونه وکړي او پر سرحد واوړي. له نویو اصولو سره سم د سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکی یا زندانی کیږي او یا هم له هنګری ایستل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیې سرحدي ساتونکو نن راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلورې ماشومان دي هغه وخت غرق شول چې هڅه یې کوله چې د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د شخورلو پر مهال 200 کډوال ژوندې پاتې شول. تیره ورځ بیا اروپایي ټولنه پاتې اغلا څو د یو لکوشل سره کډوالو لپاره یو موافقه ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکاري پرته ماتې ورکړو. ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغه ادعا رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبور کړي دي چې مهاجر شي. پوتین وویل که چیرته روسیې د بشار الاسد د رژیم حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د سوریې د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل د ماسکو او واشنگتن ترمنځ د سوریې د شخړو د هواري لپاره خبري ګټنه کوي. پیسکوف دا خبره نن هغه وخت وکړه چې له ده څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د سوریې په اړه د احتمالي خبرو پوښتنه وشوه. د روسیې د حکومت ویان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې راپورونه وایي چې د سوریې کې د روسیې پوځي حضور په پراخېدو دی. امریکایي پوځیانو تیره ورځ وویل چې په روسیې کې روسانو د سوریې په لازقي ښار کې هڅې پیل کړې دي او په دې ډول ماسکو غواړي چې هلته د هوایي عملیاتو یو مرکز جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جیف داویس وویل چې د سوریې په دغې ساحلي سیمې کې ورو ورو خلک او وسایط زیات شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو مخکې تر دې چې د نورو خبرونو په معرفي پیل وکړم دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې د ارواشاد جنقه الکوزي په اړه چې نن یې له دې دنیا سترګې پټې کړې د هغه د کاري ژوند او یاد په اړه د هغه له یو پخوانی همکار سره مرکه لرو چې اورېدو ته تاسو را بولم.
الکوزي صاحب د ډېر ښه استعداد لرونکي نه تاسو البته د نفاقي وړ استعداد لرو کافي معلومات لرو دل
دغه مرکه د دې خبرونې په لړ کې اوریدلای سي. خو خبرونه په دغه مطلب پیلو د افغانستان مشرانو جرګې نن هغه اوازې رد کړې چې ګواکې په دغه واد کې موقتی حکومت جوړیږي. د دې جرګې مشر وایي
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظه کوو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډیر شدید وي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال او خوب د هیڅ اثر نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د هلمند ولایتي شورا استازي په کجکی ولسوالۍ کې د جګړو د ډېرې دوه خبره کوي او وایي چې پر وخت نور سرتیر او مهمات ورونه رسېږي دغه ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده.
دلکار چې بغاری او چغاری ورته وسوي دي، د یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغه هم بر مهمات خلاصېږي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل دوه پخواني ښاروالان د پښتنو لپاره ورغوښتي دي.
یک سلسله مواردی که از طرف شاروالی کابل از سالهای گذشته تحت بررسی اداره لوی سانوالی قرار داشت ایجاب میکرد که به استهزاریت شاروالای حسبق کابل آقای یونس نوندیش و آقای رولا همان از طرف لوی سانوالی افغانستان مکاتیب جلب ارسال شده بود.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د ښځینه محبوسینو لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې ده. که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو او په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او هم د انصاف په لټه کې خبرونه اوریدو ته چمتو دي. لازادي رادیو سره پاتې شئ. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته لکه څنګه چې وړاندې مو ویل د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت جوړې دو اوازې په کلکه رد کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سیشن په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅکله به د موقت حکومت جوړې دو پلوي ونه کړې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړې دو مسله هغه څه ده چې په اړه د مشرانو جرګې ځینو غړو هم د سیشن په ورځ په غونډه کې اندېښنه څرګند کړه. قسیم سلام په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د اوازو د خبرېدو په دوام مشران جرګې دا رد کړی چې ګڼې د داسې حکومت د جوړېدو اراده موجوده وي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه د یو شمېر سناتورانو تر څرګندونو وروسته دا اوازې بې اساس وبللې او ویل چې هیڅکله به د داسې حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي.
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظې په ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډیر شدیدي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال خوب د هیچا سره نه منو نشته او نه د دې اراده د چا سره.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال ویل چې هیڅوک باید په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې یو شمېر کسان فکر کوي د افغانستان دننه یا بهر ځینې پروګرامونه مطرح کیږي، خو دا مسله رد او زیاته کړه چې د خلکو د رای لاره د سیاسي بهیر د دوام نه پرته بل هیڅ د حل لاره نسته. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د ځینو کړیو ترمنځ او د غرض په ټولنیزو رسنیو کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کیږي. تر دې مخکې داسې راپورونه هم موجود و چې ګڼې پخوانی ولسمشر حامد کرزی غواړي یو موقت حکومت رامنځته کړي، خو په خپله کرزی دا خبره رد کړه او د ملي وحدت حکومت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازو د مشران جرګې ځینې غړي هم اندېښمن کړي دي. یو له دغه سناتورانو څخه نثار حارث دی. په دغه ورځو کې په خوشنۍ سره په افغانستان کې دننه په ځنګړې توګه کابل کې په لویو او کوچنیو بحثونو کې اوریدل کېږي چې افغانستان د یو موقت حکومت خواته ځي. وضعیت په دغه هیواد کې سم نه دی او باید یو موقت حکومت جوړ سي. ښاغلی حارث ویل چې د موقت حکومت جوړېدل به افغانستان یو بیا د بحران خواته بوزي او هغه د افغانستان په زیان وباله. د چارو کارپوهان هم د روان حکومت پر دوام ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته د موقت حکومت جوړېدل به د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمو ژغله ازادي رادیو ری ک چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي پر انټرنیټ هم د ازادي رادیو خبرونه واوري او مطالب مو ولولې دوستانو سره شریکي پاتم د ازادي رادیو دات کام. ورځو بلې امنیتي مسلې ته د کجکی د ټولنیزو شورا غړي وایي وسلوال غواړي تر مساقله ورسته کجکی ولسوالۍ ونیسي. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په سلګونو وسلوال راټول سوي او د کجکی پر امنیتي پوسټو شپه او ورځ بریتونه کوي. دا چې وسلوال ولې غواړي د کجکی د تنګي سیمه ونیسي په دې اړه نور حال د الیاس دایک په دغه رپورت کې اورو.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیزو شورا غړي وایي په سلګونو وسلوال د تنګي پر سیمه چیرې چې د برښنا فابریکا او د اوبو ستر بند موقعیت لري ټول سوي دي او د تیرو دوو شپو راهیسې بېلې وقفې پر حکومتي سرتیرو بریدونه کوي. دوی وایي تېره شپه د پرله پسې ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ ته نږدې د بازار د سیمې دوې امنیتي پوستې او د پولیسو اوزه د وسلوالو په لاس ورغلې دي او امنیتي ځواکونو د تنګي سیمې ته په شاته کړې دي. د کجکي د ټولنیز شورا غړی جی محمد حق وایي جنګونو زور اخیستی دی که چیرې حکومت جر تر جر مرسته ونه رسوي ولسوالۍ سکوت کوي.
دلکار څوک غاری او چغاری ورته وسوي دي، یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي. مقصد شاید هغه هم بر مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي، شیشی نه ورسېږي. اوسه ما دي بنشي چې کړې ده په دغه سبب یې کړې ده چې مقصد نو اکمالات نه ورسېږي.
تېره شپه د کجکي تنګي ته نږدې د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ د سختې جګړې پر مهال دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله وموښتېده. د هلمند امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل سوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د دې دفتر مسؤل دوهم څارن شم محمود اشنا زدیر ورتول اوس جګړه درېدلې او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د ولایتي شورا وکیل مجید اخونزاده وایي په دې ورځو کې بریدونه ډېر سوي دي او د امنیتي ځواکونو د دوو ورځو هاخوا ټپیان لا هم روغتون ته نه دي انتقال سوي. هغه هم د بازار په سیمه کې د دوو پوستو او ماموریت ته سکوت خبره تایید کړه.
ډېره مهمه اوزه ده، ډېره مهم ځای دی. دا د کجکی د بند او د کجکی د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه د وسلوال مخالفینو لاسته غلی دی. که چېرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزه بېرته ونه ساتي، بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
ول کیج وسلوال غړي د مساکلا ولسوالي تر سکوت وروسته پر کجکی ډیر زور واچایو د تنګي سیمه هم پخپل ول کا کراولي مجید خونزاده ول تیر شپه وسلوالو ډیر مهمه او ځنی ولیدم کچیر د تزه د مسرتیرو مهماتو مرسته ونرسیږي ولسوالي سکوت کوي هغه ول هلته غزیدل لار شپه مشت کیږي چې بنده ده خوراکي توکي نشته او خلګي په یو بشری ناورین کې ژوند کوي خو د کجکی پر تنګي د وسلوالو د ډریزو بریدونو موخه ستم د کجکی د ټولنې شورا رئیس شهاب الدین وای
په طالبان مطلق غواړي چې د پاپریکا د مابین څخه یوسي او د بند مابین څخه یوسي د جنگونو وس په دغه ډیر کوي سوي دي چې دوی د پاپریکا او بند ته دوی کوشش کوي اولین دوی د کجکی ولسوالۍ ته دوهم دوی د مرجه د ولسوالۍ پلان لري چې دوی د مرجه ولسوالۍ ونسي
کجکی د لشکرګا په شمال کې 115 کیلومتر لري د سنگین ترڅنګ د کندهار د غورک ولسوالۍ سره پوله لري چې د ټولو شمالي ولسوالۍ وسلوال پسانی سره تاګرا تک ورسې سر د هلمند ولی وند عمر ځواک سره د خبرو هڅه وکړ خو هغه د کجکی پاړه له خبرو کولو ډډه وکړه د طالبان وند کرسو په احمد رسنوي ته په استول سی پیغام کې ولید چې د تیر شپې په جګړه کې شپانه سبغان سرتیر وجلی او ومله وسلې د ځان سره وړي خو دولتي مسولین دا خبره نه مني محمد لیستای د ازادي راډیو هلمند
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو د امنیتي مسالې خو ورڅو د فساد په اړه یو بل رپورت د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کابل دوه پخوانی ښاروالان د څېړنو لپاره ورغوشتې دي د لوی سرنوالي ویان بصیر عزیزی نن په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې په دې ښاروالانو کې محمد یونس نوندیش او روح الله امان شامل دي د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا د حکومت دغه اقدام ستای او د فساد پر وړاندې مبارزه لپاره ګټور بولي تفصیل د اسد الله لودین پر رپورت کې
له دې وړاندې هم د کابل خروالی پر یو شمیر چارواکو د فساد تورونه پوري شوی خو لوی سرنوالی وای دا زری د کابل دوه پخوانی خروالان یونس نوندیش او روح الله امان د چړنو لپاره سرنوالی ته ورغوښتي دي د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی د سیشنبه پور اس خبري اعلان ته ویل چې خغلی نوندیش سرنوالی ته حاضر شوی او هله خو د چ ډیر جر روح الله امان هم د سرنوالی تحقیقات ته حاضر شي که څه هم خاغلی عزیزی واضح نکړه چې د کوم تورونو لمخې د پخوانی خاروالان جلب کړي خو ویل چې د خاروالۍ اړوند یو شمیر موارد د دوی تر تحقیقات لاندې وو او د دې ایجاب کوي چې د خاروالان سرنوالی ته حاضر شي
یو سلسله موارد کې از طرف شاروالی کابل از سالهای گذشته
د شاروالی یو شمیر پخوانی مسائل د سرنوالی تر تحقیقات لاندې وو د ایجاب کوي چې دوه پخوانی شاروالان یونس نوندیش او روح الله امان سرنوالی ته احضار سي مجدوی ته د جلب مکتوبونه ولجل پرون شغلې نوندیش سرنوالی ته حاضر سو او اوس ورڅخه چړنی پلسوي او هله د چې شغلې امان هم سرنوالی ته حاضر سي
مراجعه کنن
ل دې وړاندې په یو شمیر نه چې راپورنه کې ویل شوی چې دغه دوه خاروالان د دې لپاره څرنوالۍ ته غوښتل شوی چې د خپل کار پر مهال ځینې بلاکونه په خپل سر پلورلې دي ل دې یو ورځ وړاندې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر یو معتبر سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د دې پخوانی خاروالانو د ممنوع خروجي مکتوب هم ورسېدلې دی د کابل پخوانی خاروال یونس نوندیش ل څو کلونو دند ورسته په دې ورسوي کې استعفا وکړه او دا مهال د کابل خاروالۍ چاره د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي روح الله امان بیا له خغلی نوندیش مخکې د سمو دی لپاره د خاروالۍ ریاست پر غاړه درلود د ولسی جرګې دوه مرسیال نذیر احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې څارنوالۍ ته د دوه پخوانیو خاروالانو احضار دل ګټور وبلل او وی ویل چې دا بل فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي
د دولت همیشه د فساد د مخنیوي په خاطر باندې د موږ هغه دوه سیوادونو سره تعهدات کړی دي پر هغه بنا باندې توقع دا ده چې یوازې دا دوه نفر نه باید دوی ته جزا هم ورکړل شي همدا رقم ته ډیر مجرمین موږ لرو چې په فساد کې ښکیل دي خو تر اوسه پورې بدبختانه هغه رقم ته آزاد او هغه امتیازات سره ګرځي راګرځي دا یو ښه اقدام ده
د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې د هڅو په پیل کې د کابل بانک دوسیه بیا پرانسته چې تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې خو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو یو انتقاد دا دی چې د فساد موضوعات راپورته کوي خو په لازمه توګه یې نه تعقیبوي دوی د بیلګې په توګه د 15 پخوانیو وزیرانو یادونه کوي چې لوی سرنوالۍ ممنوع الخروج اعلان او لدندې په ناوړه استفادې تورن کړل خو تر اوسه یې موضوع به برخلیک پاتې ده
ازادي رادیو دوستان زموږ خلاصه د رادیو خبري ارزو د کندهار د محبوسینو په اړه رپورت. په کندهار مرکزی محبس کې د شزینه زندانیانو لپاره یو نوی ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د شزینه زندانیانو ځای کم و، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل سي. محمد صادق رښتنی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې او ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیا نه لري. د زندان مسؤول هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 1600 تنو بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکې تر 900 پورې بندیان اوسیږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړ شوی ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیت کمانډانی د امنیت امیر جنرال رحمت الله طرفی د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یاد ودانۍ د 24 ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په شاسري ډول ترمیم شوی. نو موړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنی ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یو حده هوارسي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یزمر هغه خوندې چې کم جرم واقع شوی وي دغه پیسې سره کې لترغلی وي، د دې لپاره یو ډیر ښه مناسب ځای چې اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د دینه شوونه روزنه بیم کیږي او هر څه په مرزه امنیتی سیستم یې نظر نیول شوی دی. تقریبا په حدود د 30 نفرو کې منظم مناسب د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی.
د امنیت امیر وایي چې د نارینه بندیانو د پاره هم دا ډول ودانوي ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل سي.
مخکې د دې نه دی چې هغه ځای د کندهار ما بس تاسو ته به تر معلومه ده چې دا گنجایش په اصول کې 400 نفر لري، ډیر کم تنګ خلک ډیر په تکلیف وي. نو د پیل نه لپاره هغه ځای او مزمر جوړونه جنایي بندیان ته ورخوش سو تقریبا 300 نفر کېدای شي ځای سي. هغه څه مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې و د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسل زیاتل یا به کم مرض اخته کېدې د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدود پورې حل سي.
د کندهار پر مابس سوزله وسلوالو حمله کړي چې دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر شوه.
طبي پیخي پر مختیا د مهاجرت بحران د سیمه او نړۍ تر ټولو مهمه پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګی د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی چې د ماښام د 2 د سهار تر 2 بجو پر خبرونه لري. خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر خبرونه لري. دغه خبرونه پر منځنۍ صفه 12.90 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د لایسي دغه ورځ د انټرنیټ اسانتیا لري. نو کولی سي د خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او مطلب مو ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې نور نړیوالو مطالبو ته ورسو، لکه چې وړاندې مې ژمنه وکړه، زموږ د یو تکړه ژورنالیست او پیاوړی شخصیت ارواشاد جنقال کوزی په اړه یو مرکه درسره خبرو. د هیواد نامتو ژورنالیست جنقال کوزی نن په حق ورسید. جنقال کوزی په 1991 کال کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پای په همدې رادیو کې په کار بوخت و. الکوزی تر دې وړاندې 2 کاله د هیواد په ملي رادیو او تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ. احمد تکل د ملي رادیو تلویزیون د نتاقانو د څنګه مشر همراز ننګرهاري سره چې لمرهم الکوزي سره همکار پاته سوې دی مرکه کړې ده. شغلی ننګرهاري په پیل کې په ملي رادیو تلویزیون کې د مرحوم الکوزي د کاري ژوند پر بیلابیل اړخونو رڼا واچوله. اوریدو ته تاسو بولم.
الکوزي صاحب خو زما د ډیرو کلونو همکارو، واقعا ډیر با استعداد او د ښه غږ لرونکی نه تاسو، یعنی د دې استعداد په ډیر کم وخت کې رشد وکړ. په رادیو افغانستان کې قابل قدر او د مسؤلینو د ټولو توجه ځانته وګرځوله. د بیا کوم وخت کې د نتاقیل لوړ میراج ته ورسید. د زمونږ د خبرونو ډېر ښه نتاقو، د محفلونو ډېر ښه نمسر و. ډېره موده په راډیو افغانستان کې او د راډیو ټلویزیون په پروګرامونو کې په بېلابېلو برخو کې البته د ونده اخیستله.
تر ټولو زیات قدرت او توان تاسو څو برخې یاد کړی چې په ټولو برخو کې تاسو ویل چې د خاص تسلط درلود، په کومو برخو کې زیات د تسلط ستاسو لپاره محسوس و؟
په هغه وخت کې به ما د زیاتره چون زه د نطاقانو د ادارې مسؤول وم، البته د نطاقې په وخت کې ما به د زیاتره رسمي محافلو غونډو ته لیږلو ډېره خانان سري کوله، او سره د دې د تلویزیون او د راډیو ډېر خویان هم چې خبرونه به په ډېر ښه معیار سره دا کول. د ده دغه دوه صفته واقعا قدر وړ دي.
د لوستو د سواد له نظره د الکوزي توان تاسو څنګه ارزاوه او د ده په برخه کې ستاسو نظر په څه ډول دی؟
الکوزي صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې د ډېر ښه استعداد لرونکی نطاقو استعداد لرلو او البته د نطاقي وواله استعداد لرودو کافی معلومات لرودل، او د به موږ چې هر پروګرام ته ور وړاندې کولو ډیر ښه ځلې د پاره پروګرام کې موافق به دا پروګرام فلا کولو کې دی کامیاب را وتلو ورنه د دې استعداد نه ساقي واقع قابل د قدر.
مرحوم الکوزای د رادیو افغانستان او وروسته بیا د ملي رادیو ټلویزیون له ډیرو پخوانیو نطاقانو څخه د ده د زده کړې او بیا د یو ښه نطاق په توګه د ده د کار چې دی له کومو پړاوونو تیر شو؟
په هغه وخت چې دی د انجینرۍ د پوهنځي محصل و رادیو افغانستان ته لاره پیدا کړه، راغی او دلته امتحان یې ورکړ او ومنل شو. په هغه تدریجي معیار سره د ورو ورو د نطاقې البته لوړ مقام ته ورسېده. د ده څنګ کې چې دی ښه استعداد لرونکی و، ډېر ښه غږ یې هم لرلو او غږ یې تصویري دواړه ډېر ښه و. موږ به چې د تلویزیون پروګرام ته لیږلو هم دغه نه به ډېر موافق و او د لیدونکو رضایت یې حاصلولو. همدغه راز په راډیو کې به چې د کوم پروګرام لوستلو هم د اورېدونکو رضایت یې حاصلولو.
له مرحوم الکوزینا ستاسو په ذهن کې کومه خاطره د همکارۍ د وختو شته؟
اول نه ډیر زیات خاطرې لرم. الکوزا صاحب نه منې دي دوستانو ډیر با پاسته سره و، البته د ټولو نه تاخان حرمت ساتلو بل ځانګړي توګه ما سره د ډیر نه جوړې کې وی اتا چې د بهر کې هم ما ته به وخت نه وخت ټلیفون کول ما حوالې اخیستو کله چې افغانستان ته راځم هم ما کور ته راځم ما په څنګه وکول. زه د کورنۍ ته او البته د دوستانو ته ټولو ته د تسلیت حاصل کوم. د دې خو یو بخي د دې نوم به تل لپاره ژوندې وي او موږ یې همیشه په نیکوي سره یادو. او ما ټول همکارانو ته چې ما سره البته د رادیو تلویزیون نه تاخ ناست دي ټول ورته د مغفرت دعا کوي.
د ملي رادیو تلویزیون د نطاقانو د څنګه گی مشر همراز ننګرهاری وی چې د اروشت جنقه الکوزي د کاري ژوند په اړه خبرې کولې. جنقه الکوزي له تیرو سپاندې ډیر لس کلونو راځي په ازادي رادیو او لاغه مخ کې څو کاله د هیواد په ملي رادیو تلویزیون کې د وفال مسلکی ژورنالیست په توګه کار کړی دی. ل نن څخه نږدې یو میاشت مخ جنقه الکوزي د سرطان ناروغي له کبله د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په یو روغتون کې بستر سو، او نن چې د اسمبلی د میاشتې څلور وشته منټه د په حق و رسید روح دی شادوی.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس مرسو یو نړیوال مطلب ته. په داس حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستی، د متحدو عربي اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي نور ځواکونه چې د شیعه حوثي یاغیانو سره جنګیږي د پلازمینې سنا لور ته یې مخه کړې ده. دغو ځواکونو یو ستراتیژیک شار نیولی دی. سلطان محمد سرور نور تفصیل کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیله مند دي چې حوثي یاغیان به له سنا لري او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربی متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سيف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبريالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دی راغلي. عربی متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواوو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمیر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړ دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوی ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لری کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بې وزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
او سم په کابل کې دوی بجې او دیش دقیقې سوی احمد شیبر په استودیو کې دی د مهم خبرونو د لنډی سره.
د افغانستان نامتو ژورنالیست جانقال کوزی نن پاق ورسید. جانقال کوزی له تیرو څه باندې 13 کلونو راهیسې په ازادي راډیو کې او له هغه مخکې 2 کاله د هیواد په ملي راډیو او تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د اداري فساد له امله د تحقیقاتو لپاره دغه ادارې ته ور وغوښتل شول. ایران په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو نن په پکن کې له خپل چینایي سیال سره د خبرو پر مهال وکړه. په کووید کې به محکمې نن وطنه په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیا او پلیو جماعت کې د ځان وژونکو برید په پلان مجرم پیژندل شوی دی. هنګری د سربیا لورته د کډوالو پر مخ نن سرحد وتاړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکاري پرته ماتې ورکړو.
د خبرونو لنډیز موارد مخکې تر دی چې ونیز پروګرامونه د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خبرونه واورو. اقتصادي خبرونه لس سبونکا کار څخه خبرو.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو وارداتو د زیاتې دوه لپاره هڅې زیات کړې دي. د وزارت ویان مسافر خوندې ازادي رادیو ته ویل چې په دې ترڅ کې هڅه کوي چې له ترکیه، ګرجستان، آذربایجان او اروپا سره خپل سوداګري زیات کړي. نو مړي وایي چې له دغو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا په اړه کوچنی تخنیکی کمیټه هم جوړ شوې چې په دې برخه کې لمړني کارونه ترسره کړي دي. د شغلې خوندې په وینا له بهرنیو وارداتو سربېره دولت هڅه کوي چې کورنی تولیدات هم پیاوړي کړي. په شمال زون کې د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې زر تنه باغداران د کشمش وچولو په برخه کې روزل دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري د پروګرام مسول محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ د دغو ولایتونو بزګران ته نونس پرمختللي کشمش خاني هم جوړیږي.
بنوالۍ پروژې په بغلان او کندوز ولایتونو کې نږدې زر هغه د خانان چې د انګورو کښت لري یا باغونه لري اغوته د مختلفه طریقه د وچولو دوی ته ذکر ورکړي او د دې ترڅنګ نونس باب کشمش خانی چې هغه د بنوالۍ او مالداری پروګرام لخوانه په دې ځون کې یعنی بغلان او کندوز کې پال جوړېدو کې
شغلې ملخیل وای د چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې ډیر باغونه شته هڅه کوي چې بزګرو ته د باغداري په برخه کې شروزونه ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره ډډ اور بدلیږي. یو امریکایي ډالر درش په افغاني یو نوی پوله، یو یورو دوه افغاني، یو انګلیسي پوند اونې افغاني یو 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني یو 50 پوله، زر ایراني تومان 18 افغاني یو شل پوله او زر پاکستانی کلداري 412 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو سباون کاکر څخه واوریدل. اوس به هم د افغانستان پر بیلابیل مسایلو باندې د کابل چاپ ته نننیو ورځپاڼو یو شمېر مقالې درته خبرې کو چې زموږ همکار له کابل څخه جوړ کړې دي. البته دغه مسله به وروسته راسي او تاسو دې ته بولم چې تاسو کولی شئ چې زموږ په نننۍ خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم واورئ چې یو ازادي اوریدونکو دي چې په دې کې تاسو خپل دوستانو ژغیز پیغامونه چې موږ ته مدونه په ترس کې راستولې دي اوریدلای سي پر بیلا بیلو ستونزو باندې او وروسته به د انصاف په لټه کې پروګرام واوري. خو سم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو غټ کې زموږ د همکار خبري.
د کابل چاپ نننه یو ورځ پانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی له زندانه د سلګونو زندانیانو تښتې او په دې اړه د امنیتي ځواکونو بې غوري ته ځانګړي کړی دي. انصار خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د غزنی پولیس پر زندان له حملې څخه خبر وو. په مطلب کې پولیسي جرګه کې د غزنی د اساسو په حواله لیکل شوي چې د غزنی د ملي امنیت ریاست پر زندان له حملې څخه خبر وو او پولیسو ته یې هم احوال ورکړی وو. د مطلب لیکوال ویلي چې د غزنی له زندانه یو ورځ مخکې اتلس خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي او د حملې په مخنیوي کې د غزنی امنی قومندان او پولیسو بی غوري کړی ده. د غزنی زندان مرموز ماتېدل د حکومت د کمزوري بل ثبوت دا د وساخ بلواکي ورسپانې د سر مقاله سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلی چې د غزنی په منځ کې د طالبانو لخوا داسې عملیات لویه پیښه ده او په دې اړه د چارواکو توجیهات هم خطرناکه خبره کېدلی شي. د سر مقالې لیکوال ویلي د غزنی چارواکي د دې لپاره چې د دې پیښې ارزښت کم کړي وایي چې خطرناک زندانیان له زندانه وستلي، خو د لیکوال په باور دا د غزنی د چارواکو لویه غلطي او د حکومت کمزوري ده. سرخط ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د غزنی زندان څنګه مات شو. په مطلب کې راغلی چې د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده طالبانو ته ډاډ ورکړی و چې زندانیان به بګرام ته نه لیږل کیږي او په خامه پلمه بل زندانه خوشی کیږي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کې ربانو ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې معلول شوی، خو اوس چې سرپناه نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالی خجغان نه زه یو سرتیرم و دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د هلمند کې 235 قلوردی کې.
مشکل هم څه ده؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین کو ورکیوم و سم ورکړې نه ده د شپږ میاشتې کې.
یعنی تاسو ته ځمکه درکوله وعده کړې چې ځمکه درکې؟
وکنه و سم راکړې نه ده کنه شپږ میاشتې کې ځمکه کار د شهروال کې بند ده.
تخار ولایت شهروالی کې
تخار ولایت کې و سم راکړې نه ده ما ته 12 کې 2 تخار د خوجر د 200 لار ده برې د خلل تخار ته یو ګاړې 2000 کرایي دربه ساخل بیا زمونال ته ماته وای کی یو ورځ ماته وړه کی واله نوسته یو ورځ وړه کی زمينه دولت نوسته تاسو کو خفاتر زمين ورکوم و سن نوسته دا مشکلات تاسو.
یعنی وای وای یو ورځ وای والی نشته او یو ورځ وای شاروال نشته تاسو ته ځمکه نه درکې اسنادم څنګه دی اسناد لری؟
وکنه اسناد لرم وزارت د پر ریاست مایبن مکتب ورکړی ارګنای محل ته ارګنای محل ماته مکتب ورکړی کې مقام ولایت ته مقام ولایت کا راوړې ما زما کارنه ولایت نه ریاست شهروال تر لال دا ځین زما کارنه دا ځې فات سو وس زما یو مشکل دار کنه زمين د کنه وس ماته یو زم راځم راکه بیا زما مشکل خلاصيږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه ده کړې؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نا کنه وزارت دفاع اوس کابل کا دلته یو ممندګی د چمسر دغه تم راځي کې هغه وایي چې زما مسولیت نه ده هغه وزارت دفاع ده. وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتب ورکړی او کنه مال تک ورګنه مال او مقام ولایت ورکړی و کابل کې دغه دل لار ده زه دومره فیصله نه لرم هلته مراجعه وکم.
نو زه تاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده لمند مختنم زما ده کنه زما یو نمبر زمينه ده و دا کړی د زمين زما غوښتنه ده نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې شهروالی ته لاړی چا شهروالی کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې شهروال نشته ولایت کې څنګه دا مسله که د سوازی وای
اول ته والی سرپرست ده وس نوی والی تعین شوی ده نه ده شهر والی یو ورځ لاړ او سرپرست تعین کړی دی خپله لاړ کابل ته تللی دی ما ته چا کې یو ورځ وایي کې زمون نشته دولت یو ورځ وایي کې شهر والی نشته یو ورځ ما ته وایي کې
څوک وایي همدا خبره څوک کوي کوم مدیریت دی کوم ځای دی
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده د شهر والی به یو اتاق کې ناسته ما ته یو نفر وایي دغه اتاق د شهر والی ده
ٹپی
حکومت
تنخواہ در کئی
وہ کنا زما ماشینه ورکی وس 2000 دیال زر ماش ورکی شلندین زر ماشو وس دیال زمین زر ماش ما ترکی وس مشکل دا ده کنا یو نمبر زمین ده کنا
یعنی یو نمبر زما کا وخت چ کور په کا آباد کی
او خای ز غالم زان ته جوړه کوم وس زما د خدمت لپاره وطن د خدمت لپاره کله لاس پر لاس ورکړم سترګنو صفخه نست په خپل قضاوات سترګنو صفخه نست د زندګی نه ده وس خزلارم ماشمنلارم او غالم زان ته یو خپل بچیان لپاره یو کور جوړ کړم دی فصل دا مشکل ده کنه
که حکومت تاسو دې غوښتن ته مثبت جواب ونه وای نو څه به وکي
خزل څنګه وکم تاسو یو هغه نه پختنه وکي چې مشکل څه شی ده مشکل د وزارت دفاع نه مشکل د اورګنای مال نه مشکل کور د زمين دولت دلته نسته وای ما ته چارواله ما دغه سو اورې لیکن زمين دولت نسته زما مکتب ته همدغه څه کل کوه زه وړې کنه کومه د زمين د تاسو ورکوم کومه له والد تاسو پختنه کی
مونږ د غستون زه د تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حق را
دغه ما متاسفانه کې شورا
په خوشنۍ سره چې د تعلقانو خاروالۍ افراد او تدزمکې لپاره یا هغو کسانو ته چې شهید شوی یا معلول شوی دي او دا یوې نمرې زمکه مستحق دي متاسفانه چې د تعلقانو خاروالۍ د غزمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د زمکه د توزیع لپاره وي او دغه کسانو ته ورکړل شي د تعلقانو خاروالۍ نه لري او په خار کې هم زمکه نه لرو په خوشنۍ سره چې دا یو جدي مسله ده هغه مکتوبونه چې مخترازي او وايي یا نمبر از مکه دغه مانول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته زمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی پولیس یا امنیت یا اردو دوی کولای شي لا بل لارې دی چاره وکړي یا د پیسې ورکړي یا د کوم بل کار وکړي د دې لپاره له سو کلونو راپدې خو کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو متاسفانه چې موږ یو نمبر ځمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې و بشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پخه او لاس مایوب شوی دي موږ په خوشنۍ سره چې دوی ته ځمکه نه لرو د تعلقانو خاروالۍ لا دې ستونزې سره مخ ده په وار وار سره جلسی شوی خار د شمال په لور پراخیږي لومړنی پړاوونه یې پلی شوی چې موږ وشو کړای چې هغه ولسی لال مزمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې سناسه د داراس موضوعاتو جواب ورکون کیوي او په خار کې به سرپنا کسانو ته جواب ورکون کیوي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملی شوی خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړای شو د خار جوړونې وزارت سره د ستونزو واره کړو ان شاء الله دغه کسان ته زمکه ورکولې شو نو په خاطر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې زمکه نه لرو نو اړوند وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا زمکه خو موږ ته مشکل کار دی موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته جواب و نه وایو سرګردانه یې نه کړو که سو وکړای شو چې حق حقدار ته ورسوو
لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې د کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي نو تاسو دوی ته کوم خپ پیغام لري چې هغه دی د ته هیله من شي چې د دوی داستون زبال شي
طبعا گفتم پښتا ذکر کردم چې ما زمین
هایی که بطر شما میدونین طبعا مخکمی هم ویل چی دا حکمت دا پالیسی لمخی زراعتی زمکی دا استوگن پاسی مو نشی بدلی دلی نو تعلقان خار هم دیر زراعتی دی او دا خار شاو خواش نی زمکی دی یوازی دا خار دا خطیز پیسیس نا چی للمی زمکی دی
موږ د 1990 کال په وروستیو په دوه برخو کې یو سروي وکړه. 803 جریبه دولتي ځمکې او 340 جریبه شخصي ځمکې به چې د سروي لمخې به یې دولت ته انتقال او استعمال کړو. دغه پروسه بشپړېږي، ډیزاین او سروي خلاص شوي. د ښار جوړولو وزارت کې ده البته موږ په نظر کې لرو چې دا کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو.
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عروضی زمین
تر دیده من تاسو کم کارونه کردی چه دقیق معلولین تزمک ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دودوی دا پارا باید وار کرل چی؟
انشالله دا تای مراحل کیگی سو رسی مخکی مهم دا خر جوڑولو لا وزیر سر خبری کردی دا غستون زبا دیر شر حل شی
زراعتی بریایشی حال میشه که جلوی ازی هم گرسنه میشه.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یک شنبه په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020.
آزادي او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو یو بل خبرونی ته مو زه فریبا ظاهر هر کله کوم. ستاسو د خوشی په اله د دې ونی را رسیدلې پیغامونه خبرې دوته چمتو دي چې زموږ اوریدونکو پر بیلا بیلو مسایلو مشترستول دي. لومړی په دغه دوست خبري وورو چې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ څخه مشته پیغام پریشي او له اړوندو مسولینو غواړي چې د دې ولسوالۍ سړک ورته پوخ کړي. د او نور دوستانو غوښتنې واستنځي به په خپل
سڑک موږ دوه ورنه وکړنه چې دا ښارونی چې موږ ته په د تر سی په د سرک ته پوه کې موږ ډیر ستونزې سره مخامخ
یو. السلام علیکم. د سفاره څخه مظلوم در یو خبره کوم وره چې دا د 10 پساتر دغه پر صدلې دي چې د دولت سره سره خبره چې کوی لازمو سروالانو مامورین چې دي یو ور د خرګو ته پر یو دکان 5000 کلداري یا پر سره باندې 3 کوپی واسي بعد لاغه چې درې خطر پر چری بیا درڅ ته یې یا کار نه پرې دی بل پلا بیا دی چې دا پدای دی چې دا تقریبا و څو سره په سره جوړول شي نه کو جوړول شي او دولت کوم ځکه ګر سره نه دی د وطن خلکو تر هغه ساته پر داوا کوي چې تر دې دو تر داسه پر څو ما و دوه څو کوی د ازما طرف دی دوی څو کله نه جوړول شي نه سره جوړول شي نه کار کوي شي
السلام
علیکم. عبداللہ جان د ہلمند ولایت د شہیدانی تهیل منوال او بس خو ډیر زیات تهیل منوال خلک ډیر زیات دي چې کوم شهیدان چې زخمي شي دا په ځای باندې نور اولی خوتی شي نو زمونږ د وزارت نه دا خواهش ده چې موږ ته دا چې امنیت راوړي چې په ټول منوال کې یو ټکم دي لکه نور ولایتونه چې څنګه باندې شپه ورځ دلته شهیدان شپه ورځ دلته جنګونه دلته شپه ورځ دولت نه ډیر خوشاله یم. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلال آباد ننګرهار ولایت
چکرر لپاره نه تاسو به اړیکه کیما زمونږ په وطن کې د ایسا خورسو ورور د کورنرا ځوانان وباسي $300 ورکوي په زور باندې ولي ځان سره او طالبان سره جنگي قومي خلک وزني ورور حکومت دې دې په پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت خبرې کوم. یو شپږ پنځه د فراه درو د ولسوالۍ د دولت آزاد اقلې څخه راغلی دي. دغه باید ډېر استعدادونه وتړل سي چې سبا ورځ خیانت کړي هلته پیسې وړي
مهینونه پټوي.
بسم الله جان د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. نور ورځ موږ یوازینې هیله او ارزو دغه ده چې دا خپل کوم ځای چې اوسېږي مثلا چې په ځان د لپاره پیدا کی ان دې ځان ته کار دې نه مسایدي چې هغه شوبې ته دې ورسي چې شوبې ته دې پیسې ورنه کی یا هغه شوبې ته دې کوم وي بوست نن لا ته سباره نن لا ته سباره یا چې ستنی دا یو بل خپل خو په څه د زورو باندې سلکی دا خپل شی مې په سره کم سي انو بیا دوا سات دې دوا سات دې ورځې درې ورځې خالي پیژن په شوبې کې انتظار کی وسته کوم ځای وي چې فارا پیدا کوي یا سره کوم کیر دی خپل دروازه وتلی وي ورځي لار فینن څلار کې بس پر دی سره کوم دی سبا راسي یا چې ورته سبا بیا دی وای چې پیټر نه کیر ور کول کار دی نه کیږي دا وو زه د توام چې مور منځ لري نه ستولې دا تقریبا یوه میاشه په خپل مشور پر کور باندې کار نه شو ولې دې کوي نو خدا سي نه کیږي دا مور आवाज به تلور رسنې پر ورسېږي په خدا چې وي خې وزغه تر ولې او بار نو غشتری کې دا فلسوف غشتره پیل چا دې په معنا او ان ته چا دې د ورته راځي مور د خلکو سلام کارې مجداري په ساتو کړي داري په ساتو پر کور نبل نبل خا دا غشت نه دې دا کیسه دا دغه معاملې نو هله دې چې مور په غال ساتو کړو دا تو جو سوي وانه لري منن
مدا غنه خو یو د تاریخ صلات نه شخص تلای ولی کچ اکبر دوی خپل دي چې دوی خپل ایرانی شنو د بل کچ اکبر خو دلته نه دا وسه کېږي نه د خارج سره غلې دي نو خدغه د افغانستان خلک کچ اکبر هم دي او بل د تاریخ ټول په افغانستان کې مصرفيږي ته خارج سره کېږي په خارج کې چې ورکیر په خارج کې ګټه دی پورته کوي نو آیا د تاریخ ګټه دی وړي خارج ته اړي او دته بیا ناری ولی وې چې دا دی باندې شي
اورورا زدا هلمند ولایت خبره کونه مسجد ولسوالی فرخنه ول سینه څخه دغه اربکانو دغه ملکانو په مفصل کې تا کده مګر در بازار کړو اوالی نو اله د څلور مقامات دې موږ خبره ورسیږي په دې از خدای دغه ملکانو دغه وروکانو لاس د وطن او کاږي دا وطن در بازار دغه وروکانو دغه ملکانو کړی په وطن کې دا دی او د مریض وی سلام کوي دا طالبان چې پیدا کیږي په دغه کې چې مریض دا دی وی سلام کوي هغه دې د طالبانو په لیک کې د دې جنګیږي دا ملکانو دا خاینان چې ورک نه کوي د وطن سي الله خوانه ونه کیږي په دې وطن کې امنیت نه راځي نه دا وطن پر مخ ځي نه د دولت پر مخ ځي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد ساکر د نړیوال سوالی څخه د هلمند ولایت د نړیوال سوالی پر کرښو وسلم. موږ په خو کې مشکل لرو چې دا موږ د کلمې شمن ټول د تعلیم او د تربیې لویانسو موږ له سب څخه دا وشتن لرو چې موږ په کلی کې د مکاتبو لږ څه کوشش وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مطلب عاشم د پټاله مرکز دې ظلمت مسلمانانو ته سره تماس کیما لمګه له نصرت ارسلانه د غښتنه د شیمګه په ظلمت رسولي کله زادې اردو د پښه شا کتر او زی کجن کې اوس یا ته شیمګه د ځوانانو طبقه ډیر پټنګي شه هغه ځوانان چې ډیر پریشي په توای تاسو د شتګری تاسو طالبان تاسو مرستې سره کوي تاسو چور کې موږ مجبور نه غو حکومت دا حکومت موږ دې جرم نه لرو او موږ ځوانان ډیر پټنګې نشو دربې موږ له نسل سره دا وختونه به شته اصلاح کی ولې کارون نشته مجرم نشته په کو پاتې په دې پاتنیم به چې راوځي څو پلاس ورسره دربې وایي له کور نه راوځو پاتنیم چې ډیر څه سره دې یو څه به مزي دې خپل قرارګا ته بیا موږ راوځو په کورو کوم ځلونه تنګ سي لزرنه تورې مې چای چې لزونه مې تور ده چې اصلاح کوي چې دا اردو اصلاح دي چې اردو دې تنګ دي هغه تنګ چې هغه ګیر دې چې اپسنه طریقه باندې برابرې خو دې مسلمان دې موږ مسلمان یا کوي ته چې ګیر ورخې و به تر منځ عادت چې دې به کافر شو دا سره مسلمان دې دا سره حکومت ده
غالی زما دا پیغام دی ورو چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو سره د صلح خبرې وکړي او د صلح خبرې خو لا خیر دی پر وربند باندې کوشش وکړي چې ولا جنگونه به هیڅ ځای څه ویلې جنگ سره به خې د مسلمانانو ډیر په ځاب کې شخصیانه کې زمیانې جنگونه به هیڅ ځای څه ویلې والسلام
السلام علیکم امید پارکین دی لغمان ولایت صالح الینګار کاریا څنګه نتا صرف تماس کیم او زما دا ځاغ لول پوه چارواکو ته ورسه لوی اختر روان ده بیا به تجاران او دغه واړه تجاران به تمانچه پلاستیکی دغه پټاکی شان را دیږي بیا به یو سل سالی ریسس رسپانس مسمن موږ بیا د سترګو د میدینو ته مشکلات پیدا کیږي جدن وختن می دا غل دی افغانستان د چارواکو نه اختر روان ده د پلاستیکی تمانچه او پټاکی مخاوني سکن مشکل به نور هم زیات کړي او مسمن به چې بستر غنوي او چې یو څه خرابې چې وبل چې خرابې او مننه کوم سلام وعلی
سلام علیکم دا کرما کا داوري ورور زه د افغانستان خبرې کوم او د افغانستان حکومت وايي چې د اهل خلق به اهل کار ته وسپارل شي او نه د باب واس هیڅ شي او هغه اهل کار خلک چې هغه ټول بیکاري موټرواني ته ناسي هغه غلط شر په سات یا ټول په سرحدو کې ولال دي تاسو ورته د دین پښتنه کړی دا کنه چې یو کنده کوم ځای ته دي دغه مشر بدلیږي هغه کشري غلې ټول دي د باندې کېږي هغه ته په سات رکیږي هغه رشوت رکیږي هغه عدالت راځي خو نه راځي باید دا د کار وشي چې د لوی سرحدي کوم ځای سرحدونه دي لکه تورخم لکه د سنور بندرونه چې دا کوم کنده کې الهوا د دې ځای مکمل بدلیږي تورغندي ته تورغندي راوړي دلته دا په دې رقم باندې کې چې یو مشر بدل شي او نور ماغه پاتې او ماغه درک او ماغه خارکی دې بچاینې چې شه جوړ شو
ګرانه دوسته دا د ایستاسو پیغام مخبور کړ دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او فقط ایستاسو رسیدلې شکایتونه خبرو ترڅو مسولینو ته ورسیږي زموږ ځینو دوستانو بیا د دې ډول شکایتونو ترڅنګ د افغانستان ولسی جرګې او یا حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي دي چې ځینې د ژغ د ناسم کیفیت له کبله نسخ پرولای خو هغه برخې چې د پویدو ور دي ایستاسو سره شریکوم
السلام علیکم شاہ جہان مجاہد دے تقابل سوالی دے اقتصاد ولایت نا خاطر دے زما نظر دے ولسی جرگی دے کار پا معارض باندے چھے شروع پا کار وکلا او دا چھے خبر اتنا مثال اوری دلتی جی چھے امنیت خراب دے یا امنیت دولت دے امنیت ہونے یا مسئولین دے امنیتی مسئولین اتجواب کی جی ولسی جرگی تا زما خواہش دے ولسی جرگی نا دا دے چھے گوری چھے تا چې خود امنیت په اړه خبره کوي خبره باید د شو کې چې بنیادی خبره ای چې هغه بنیادی خبره ده چې په مورید د شورې باید یو قاطعانه یو د جامع پیشنهاد دولت وړاندې کړي چې جهاز په افغانستان کې باید سول راشي او کته چې د شو پیشنهاد ورکړي چې تا چې مثال جنگو کې د جنگ لارې په افغانستان کې امنیت راولي پولیسوالي کې جنگو کې عملیاتو کې داو کې وغه کې ګوري دا تجربه د افغانستان خلک باید ټول واخلي او غوښتي به چې د لارې په افغانستان کې هیڅ کلم صلح نه راځي هیڅ کلم امنیت نه راځي خو هغه د اول مالن عملیات تشویل دلته په فعالیت یو خلل څه اله سره ولا حالات دي امغه حالات دي ګوري زما خواهش ده ولې سیجر دې نمائندګانو کا واقعي غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي مدی باید د ځانی او قاتیانه په پیشنهاد دولت تورنګ کی چې په افغانستان کې د صلح په اړه کې کار وشي وسلام
السلام علیکم یا سلام د کومل لا غوښتنه مزاده چې دا وسنی نامنی او ازې په دولتي سربازانو باندې نه خلیږي باید ولسته سره هماهنګي ولري او د دوی په وینا دوی وایي چې خارجي او ورته کې دوی سره ملګری دي نو آیا افغانان خو خپل خاوره چې خپل خاوره دفاع ونکړي نه یوازې د اردو ملي اردو مسؤلیت نه دی
نو باید ټول همغږی وي. سلام
محترم ورور، پرشتي هم د هرې ټولنې د حسیني او جوړښت لپاره که هغه پاره برخه کوي، که امنیت وي، که اقتصاد وي، که پوهنه او هر بل برخه چې د حکومت د هڅو ترڅنګ د خلکو همکاري ډیره اړینه ده، او دواړه هم ملت او هم حکومت باید یو د بل ترڅنګ د خپل هیواد د پرمختګ لپاره مټې راونغاړي. نو په دې هیله چې همداسې ورځې راسي او یوه با امنه ټولنه ولرو، دا خبرونه هم دلته پای ته رسوم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې اعلانوو، در سره ویلې کوي او موږ ته زنګ ووهئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.